تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. به حمزه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې ځینې ریپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نیوز خبرونه مشال مرکه هم واوري. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونو سر ټکی. د اوتمان زو جرګې مشران وای ایف سی ځواکیا په رزمک کې پر لاریون په ډزو کې یو تن ټپې کړی دی. د پاکستان مول سوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوب استعفا ورکړي. او په پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د برید غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په رزمکی د اوتمنزو جرګې مشران وای ایف سی ځواک د دوی پر لاریون ډز کړی دی او یو تنه ټپې کړی دی. د جرګې یو مخکښ ګل احمد خان بیګا مشال رډی ته ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او لبلې خوا ور باندې د حکومت په لور لاریون خلق ورغلی وو. د پوینا پر دې محل ګډوډي رامنځته سوي، ډزې سوي او یو تن پکې ټپې سوي. خو په میرانشاه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډی ته ویل چې ایف سی ځواک هغه محل هوایي ډزې وکړي چې د پوینا د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي وورول سو چې د 14 اگست منځل لپاره له پېښور رزمک ته ورغلی وو. دا لغ وروسته دا چې د اوتمنځو جرګې مشر ملک نصر الله پرون اعلان وکړ چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې نه پوره کولو له کبله له حکومت ګیلمندي او 14 اگست به د تورې ورځې په توګه لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان د جوړېدو شپږ اویایمه کالیز لمانځل کېږي. د پاکستان نومول سوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند لغړیتوب استعفا ورکړی ده. نوموړي د اگست پر 14 ناوخته پر ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه یې د نگران وزیر اعظم دندې تر ور سپارل کېدو وروسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نوموړی به نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند اخلي. د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په خپل لنډه واکمنۍ کې پاکستان له دیوالیه کېدو ژغورلی. شهباز شریف دا څرګندونې د اگست پر 14 ناوخته د ټلویزیون له لارې ولسته په خپل الوداعي وینا کې کړې دي. نوموړي ویلي وخت او ریکارډ به دا ګواهي ورکوي چې دوی ملک له ممکنه دیوالیه کېدو او د هغه په نتیجه کې له راتلونکي تباهۍ ژغورلی دي. شهباز شریف وویل واک ته له رسېدو وروسته یې په سمدستي توګه انتخابات ځکه نه وکړي چې د پوینا د ملک حالات خرابو. نموړي ویل دی باور لري چې نگران وزیر اعظم به د ولس د ووټ تحفظ کوي او په ملکی به پاک آزاد او بی طرف انتخابات ترسره کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د نگران وزیر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ پر نومول کېدو ناخوشه شولې ده. سردار اختر منګل دا څرګندونې د اگست پر 14 پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نون ډلی قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په یو لیک کړې دي. سردار اختر منګل په دې لیک کې نواز شریف ته د یو شمیر نور ګیلو ترڅنګ د نامه له اخیستو پرته لیکلي چې د وزیر اعظمۍ لپاره د یو داسې کس نومولو پر موږ د سیاست دروازې تړلې دي. سردار اختر منګل زیاته کړې چې دې پریکړې د دوی او مسلم لیگ نون ترمنځ فاصله نور زیاته کړې ده. د نواز شریف یا مسلم لیگ نون لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکي ایډوکیټ حکمت مسید په سند کې د غلو لبنده خوشي شوی دی. د سند صوبې د کشمور کند کوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیگا په دې اړه مشال رډی ته وویل
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاسته راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلاص کړی دی.
ایډوکیټ حکمت الله مسید د جولای پر 14 د سند په کند کوټ کې غلو تښتولی او بیا د کورنۍ د کورونو روپیو تاوان غوښتنه کوله. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د توپیري چلند مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالې هما احمدي تیر ماښام مشال لري ټول چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي. طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. او په پا پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده. یاد سفارت بیګا پر خپله ویبپاڼه په خپره کړي بیان کې ویلي چې په هغه برید کې چینایي وګړو ته څه زیان نه دی اوښتی. دا له وروسته دا چې د پاکستان پوځ پرون ویل د بلوچستان په ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي او درې سرتیر ژوبل سوي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دې اړه رسنیو ته پایلېژلي بیان کې نه یوازې د دې برید ذمهواري منلې بلکې ادعا کړې ده چې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان یې وژلي دي. د خبرونو پای تاسوز مجله مشال ریډیو څخه اوري راځو د خبرونې پر لور. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې مشران وای اف سی ځواک پرون د دوی پر لاریون ډزې کړې دي چې له کبله یې د دوی په وینا یو تن ټپي سوی دی. دوی په رزمکې دوی وای چې په رزمکې خپل لاریون کاوه چې له بلې خوا ورباندې د حکومت پلوه لاریون خلک ورغلي وو او د ګډوډۍ پر مهال په ډزو کې د دوی یو تن ټپي سوی دی. خو انتظامي چارواکي وای اف سی ځواک د دواړو لاریونونو د غړو ترمنځ د شخړې مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې وې. عمر وزیر نور حال راکوي.
رزمک اوتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اګست په 13مه رزمک کې د دوی پریلی د اف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپلو خبرو کې وویل چې دوی خپله ریلی کوله او حکومت یې ریلی ورباندې بره راغله. نو دغه مهال منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د اف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمکې روانې جرګې خپله ریلی کوله او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځلو ریلی چې د پولیسو او اف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختي لخوا حکومت یې ریلی باندې کړنې وورول شول. نو اف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخه نیونکو منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو. چې د شپې وروسته بیا رزمک آرمي کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 13مه رزمکې جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت ګیله من دي.
کلی په کلی، جماعت په جماعت اعلان نه وکړي چې په کېر کې څه پوتې شاو د ننګا دي. کېر په کېر په دي کونو پارا ونا پیر پار ګاډي پار ثاني پر
چټا. اوتمنځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمکه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي. خو لای ټولې غوښتنو په اړه د بشپړه پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوځي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو داوړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12مه شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14مه اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوځي مشرانو سره جرګه کړې. د هغې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 13مه اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي. او د هغې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک عمرزای پرون جرګه ته خپله وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ورسره حکومت مذاکرات نه دي کړي.
مذاکرات میز د پاکستان د این په قانون باندې کی این قانون مې ورنه غوړي یا و پرې موسره ته مذاکرات نه وکړو په یورپالو منځای جوړ کی چې رو نشي وا دا ډبل جرمنا کو جامو دلا تا سیرې جنډې دلا تا سکما ته پوریا بنداول اورا په فرما کې تو ملک شای دای په پالای دای میا مای دای هغه د کی د ټول د خو غوځل خیر سره مړې وندي آیت منځای نه راي دا د نرتي واخښلیتا دا مې د منځای په خوره باندې په ټول منځای باندې
په دې اړه مو چې کلام یرام شاکل فوزی چارواکو و پختل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوزی چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی، که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېدل چې د پاکستان نومول سوی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. نوموړي بیګا پر ایکس پاڼه لیکلي چې ده د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوبه استعفا ورکړې ده. او بل پلو د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف بیا بیګا ولس ته وینا هم کړې ده. پر دې د خبرو کولو لپاره له اسلام آباد خپل همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که لومړی دا راته ووایاست چې نوې نگران وزیر اعظم چې دی هغې به دغه سوګند کله پورته کوي، که د دې مراسمو په اړه لږ اوریدونکو ته ووایاست.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اسلام آباد کې چې کوم د ایوان صدر دی، د صدر دفتر دی، د هغې یو چارواکي مشال ریډیو ته دا تایید کړی ده نن سهار چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د پاکستان په وخت 3 بجې سوګند پورته کوي، حلف به اخلي او صدر مملکت ډاکټر عارف علوی هغه به زنا سوګند اخلي. نو دغه 3 بجې وخت ورکړی شوی دی او دلته به لږ مختصر دا موي چې 2 ورځې وړاندې وزیر اعظم او چې کوم په 13 اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر وو راجا ریاس، د هغوی په مشوره باندې بیا صدر ته نوم لیږلی شو او صدر په هغې باندې دستخط منظور کړی وو. او انوار الحق کاکړ به نن هله پلی چې انوار الحق کاکړ څنګه تاسو ومه، یو خدای د بلوچستان پښتون دی او دویم دا چې د مخکې چې کوم بلوچستان عوامي پارټي وه باپ د هغې یو مشر هم وو، د هغې نه اوس استعفا ورکړې ده او د سینیټر هم وو. 2013 کال راهیسې دی سینیټر وو او هغه سینیټر نه هم د هغې نه هم استعفا ورکړې ده.
طاهر خان صاحب، د انوار الحق کاکړ نومول کېدو ته بېلابېلو ګوندونو خپل غبرګون ښودلی دی، که تاسو دې ته لږ لنډه کتنه وکړئ چې کوم ګوندونو یې هرکلی کړی یا چا ورباندې اندېښنې ښودلې دي؟
ګوره، صفا خبره کول پکار دي. عمومي سره دی چې دا د پاکستان چې کمایین دی دستور دی هغې په بنیاد باندې دا نگران حکومت ټاکل شوی دی، لیکن چې موږ وکتل نو عمومي دې باندې دومره زیات لکه هغه یو غبرګون نه دی راغلی مثبت چې څنګه په ماضي کې به دا کار کېده. او لکه ټیک د پیپلز پارټي هم داسې ډېر زیات هغه تود هرکلی خو نشو ویلی، لیکن هغې یو کړی دی هرکلی. مسلم لیگ نون خاموش پاتې شوی دی او نورو پارټیانو هم داسې د بلوچستان بیا په ځانګړې توګه ځینې خلکو د هغې ملاتړ کړی دی ردره ټاکل، لیکن بیا اختر مینگل هغه مخالفت کړی دی، بیا د نواز شریف نه ګیله هم کړې ده او بیا دا هم نواز شریف ته یادونه کړې ده چې ممکن ده مستقبل کې هغه رنګې کارونه وشي چې دې توقع نه لري. نو لکه د خلکو په هغه نظر ویشل شوی دی او ویشل ځکه شو زما نظر
د خلکو دغه زړه نازړه توب وجه څه ده ستاسو په خیال؟
وجه دا ده چې یو حکومت دا نوم د سراډو په هغه چې کوم بباسونه کېدل په رسنیو کې براتل هغې کې دا نوم د سره وونه، ځکه ځینې نومونه بیا په خپله پیپلز پارټۍ هم یاد کړي وو چې دا 2 کسان د دې دي، نور به مې یاد وو چې دا د دې کسان دي، هغې کې یو مونه شو. یو خو او بل دا ګوره، دا خبره هم شفافه کار ده په پاکستان کې چې کوم یو عمومي نظر دی او هغه دا دی چې په پاکستان کې ټیک فزنت یو سیاسي حکومت وی جمهوریت وی لیکن فیصلې او پریکړې چې دي هغه یا خو فوج کوي په مهم فیصلې یا داغي د مشورې نه بغیر څوک کولی هم نشي. نو دلته دا نظر دی چې دا اندل هک کاکړ دا د فوج لخوا د سکیورټی سپیشل لخوا دا نوم راغلی او بیا دی ورته مجبورو وزیر اعظم دا نو دا کار شوی دی. ما خالي دغه یو خبرونه د کوروس خو په میډیا باندې ته بندیزونه دي.
اوکې
میډیا کې خبرې نه راځي لکه په سوشل میډیا باندې خو شیان وی.
او بالکل طاهر خان صاحب بل پلو شهباز شریف هم بیگا ولست وینا کړی دا ک دغه د وینا مهم او غټ کی اوریدونکو سره شریکي چغت سو ویلې دي.
وزیر اعظم دغه اخیری وینا وا اخیری وینا وا ولست وغه یو خدا خبر او کړه ولنه چې دوی د پټکو د عین په بنیاد باندې راغلی وو او هم په هغه بنیاد باندې دوی واک هغه یو نگران حکومت ته هم نن سپاري. یو خدا خبر بیا دا مشکلات یاد کړ. یو دا وویل چې کله دوی عدم اعتماد د عمران خان خلاف شوی وو نو هغه وخت کې دوی حکومت انتخابات کول نو ممکن نه چې دوی پی ڈی ایم چې دی چې کوم اتحاد وو بیا وروسته حکومت پوزیشن بیا حکومت ممکن نه چې داغي په انتخاباتو کې پوزیشن خو خو لیکن دی وی چې هغه وخت کې ملک په داسې حالت کې وو چې دی نه غوښتل مجنور لکه د مشکلات سره مخامخ شي. نو د داوا و چې د ملي ګټو په خاطر باندې دوی بیا ځینې مشکل فیصلې وکړي. هغه ځینې فیصلې هم یادې کړې چې د تیلو د ګیسو د بجلی د هغې په قیمتونو کې دی وی چې اضافه هم د دې مجبوري و. خدای وویل چې دا کارونه ځکه کړي دي چې شهباز شریف دا دعوه وکړه پاکستان داسې یو حالت ته رسېدلی وو چې هغه دلته ورته ویلي ډیفالټ یعنې معنی دا ده چې خپلې قرضې هغه دی په وخت باندې نورو ملکونو ته نشي ورکولې. نو ځکه د دا وی چې دا کړنه د بچ کېدو دپاره دوی ځینې مشکل فیصلې وکړي او سره دا ومنل چې ممکن دا دغه فیصلو سره د دوی په خلکو کې د دوی حمایت هغه رنګ متاثر شوی وي. نو بهرحال بنیادی بیا په مثالونه ورکړو چې تیر کال سیلاب راغی په هغه کې 100 ارب روپۍ دي نقد خلکو ته متاثرون لور کړې 300 میلیون بیا خوراک ورکړ. نو دغه د بنیادی خبره دا و چې بس نن موږ واک سپارو
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات وړاندې کول. تاسو واوریدل چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ به نن سوګند پورته کوي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د انور الحق کاکړ ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کلاسف ضلع سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پوهنتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګریانې ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړ زده کړو لپاره غلندن ته تللی وو. نو بیا چې کله په 2001 کې کوټې ته راستون شو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی وو. بل پلو ته انور الحق کاکړ سیاسي حل ځلې روانې وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی وو بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویاند هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو. د انور الحق کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو خرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادی ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوښتو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی. دوی به په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم د اساسي مرمیان دي دا د پاره به څه کوشش وکړي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم
په کال 2013 کې انوار الله کاکړ په آزاد توګه د سینټ غړی وټاکل شو او بیا په هغه کسانو کې شامل شو چا چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کېښوي او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمان ځان وټاکي. لکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ کړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نسی هوارېدلې. په دې ترڅ کې د اګست په 13مه نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل:
زما په نظر خو بالکل قسم ممکنات نه لري چې د ده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا دغه میرمنې به لرې سي. حقیقت خبره دا ده، بلوچستان اسټبلشمنټ چې دی هغه د خپلو مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم، د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اظهر خان کوڅو جوړ شوی وو، د ظفرالله جمالی صاحب هم دغه و چې هغه منتخب وزیر اعظم و. ظفرالله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظمي کردار نه لرم، دارنګ واضح شیان نظر نه راځي، هیله نه لرم چې یا به حالات سم سي یا به میرمن لرم.
بلبل اوته په دې وروستیو کې سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشرې میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
دا مشال رادیو دا. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سند صوبې په کشمیر کې د غلو له خوا تیر میاشت ترستول شوی د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکي ایډوکیټ حکمت الله مسید خوشې شوی دی. د سند پولیس وایي درې ورځې د غلو پر مخصوص ځایونو عملیات کړي او ترستول شوی وکیل را خوشې کړی دی. بل پلو د حکمت الله مسید خوشې کولو لپاره جوړې کمیټې هم د دې پخلی کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي نور حال راکوي.
د کشمیر کنکوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیغام اسختن مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت الله یې را خوشې کړي دي.
تقریبا شام کې ټایم پر بندا پولیس کسٹډی می آیا.
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغلي. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهسي دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه را خلاص کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوي او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي، خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ داوا کړی چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربند ګاډو پرخه اغستی او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعالو جوړی کمیټې مشر لایق زاده بیټنی د اگست په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ورسره کړي خپل ژمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود د غلو نه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم دی هغه کار لاس یو هغه بالکل را خلاص په لارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وشوي. موږ خپل خبرې ورسره پلایو کال باندې او شروغ رموټو ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډیری مت وکړو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 میاشت جولای په 18مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوی او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علمزیب مسید بیا مشال ریډیو ته ویلي وار په وار د سند په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغه پولیس ریاستی اداري او حکومت هیڅ قانونه نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دی خو ډېرې انتهایي افسوسناک چې په یو ریاست کې نه داسې ریاستونه دي، یعنی د ریاست خو وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پې غواړي. نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کولو تر څو چې خلک راووتل
روڈونو تروات روڈونو بند کرل یو سخت عملی وکړلو پانا پس کوم دار ریاستی ادارے فعال شو اخر کې را بازیاب کړل.
علم زید مسجد زیاده کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچې د غلونه را خوشې شو. باید چې وسدا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پختون کاروبار کوونکې یا سوق هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسجد د خوشې کولو لپاره د اگست په 11مه په کراچۍ کې پختونو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټروې هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9مې نیټې نه د حکمت الله مسعود د خوشي کولو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولی وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشي کولو لپاره جوړې کمیټې سره د اگست په 12مه لیدلی وو او باوري ورکړی وو او ویلی وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشي کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشي کړي. د سند په کچه سیمه کې دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شوي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنۍ چې د جون په 24مه د سند صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنۍ 13 میاشت د جولای په 20مه بیا د غلو نه را خلاص شوي. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. له دې وړاندې هم د سند په کشمیر کنکوټ شکارپور کچن میسمو کې وار په وار دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پختونخوا سوات باجوړ پاړه چینار لکی مروت جنوبی وزیرستان کرک او د بلوچستان په شین کوټي چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کوونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کوونکي د پولیسو او ریاستي ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سند په کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کوز جنوب وزیرستان د شکی خلکو د موبایل او انټرنیټ نشټوالي پر ضد پرلت له هغه وروسته پای ته رسولې چې ځایي نظامي د غوښتنو پوره کولو باور ورکړی دی. دی خلکو د اگست پر 10مه نیټه هلته د پوځي مرکز مخې ته د دې لپاره پرلت وهلی و چې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بحال سي. د پرلت مشران وایي دوی ته باور ورکړل شوی دی چې انظامیه به له دې وروسته په خپل سر په سیمه کې 3G او 4G انټرنیټ نه بندوي. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر مشال ریډیو وویل چې موبایل یې بحال کړی او انټرنیټ به هم زر بحال سي. تفصیلي اشتیاق مسید راکوي.
د شکی احتجاجی درنی یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی حکومتی چارواکیو سره مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
منظم تاریخ د مدیکان 15 بجې ټول انتظامیا د رنا اس صاحب او د عسکری قیادت نا د کیو صاحب او د نیزا د سیکټر کمانډر کرنل صاحب د دغه سره نشتا غا مذاکرات ورسول چې دای فورن د یو فون سیګنال پر سیګنال به تر اصلي کې فور جی مسالې نو پدا کې د نیز نا د چنجری د نا د جیم اس پر ته مو وستا د دې سره پر ریټن سیګنال کې هاولې کړ چې مزید او د توسا 3G 4G چې ټاکي ما نه پر تاسو یا د چنجری سیګنال پر تاسو ولې دوه نیز نه باندې
وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا د شکی احتجاجی درنے مشرون سرا شوی مذاکرات پبارکش پدا رنگ وجاغ دا
سیگنل باہر چلے اور ایکٹیویٹ دی یا سیکنڈ نمبر بنے دئی 3G 4G حوالے سر ریکویسٹ کو چلا مڑ تر نظر بحال سی امر سر کمٹمنٹ چھ اب ہم ان شاء اللہ جو 100 نظر کے پتا ہم مشدے نے علاوہ شدئی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل ڈیمانڈوں کا نو آما دئی سبا نابل سب آفس تراغست دئی ڈیلیگیشن راضی مان رہے بھی ڈی سی ایل ایس ڈی او ہم اترا اور طرح اب دئی سر راضی پہ موقع بندے سو کم دے کنیکشن اور خواہش مند کے سوک دین اور ٹور نہ سی این ایس ڈی یا پروٹوکول پورا گئی اور ان شاء اللہ مرا بزر نظر دے دار چی کم جنا سے ڈی ایس ایل لائن تلے دینا پورا کنیکشن پرووائڈ کو اور پجامے بنے مدعا پوکڑا ہوئی ان شاء اللہ ٹول پر راضی
دی پاکستان حکومتی چارواکیو مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چی پہ سویلی وزیرستان ضلعوں سے ناسم امنیاتی حالات پواجا دیکھال کے جوند جورنے دے پورا انٹرنیٹ بند کڑائی شوائی دائی خود سویلی وزیرستان اپر اور لوور ضلع سے دن کی پخپل ضلعوں سے دے انٹرنیٹ سہولت بحال قبل وشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تس مشال ریڈیو تھا غوجی است په پرتنخوا کې د سهار لسنی می بجې سوی دی د مهمو خبرونو یادونه وکړو چې د اوتمنزو جرګې مشران وای اف سی ځواک یې پر زمکه د دوی پر لاریون په دزو کې یو تن ټپ کړی دی دوی وای دوی خپل لاریون کاوه چې حکومتي لاریون د دوی پر خوا ورغی اول ته ګډوډي رامنځته شو خو انځامي چارواکي وای چې اف سی ځواک هوایي ډزې کړی دی د پاکستان مولسوی نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ به نن د خپلې دندې سوګند اخلي نوموړي بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې د دې لپاره د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند لغړیتوب استعفا ورکړې ده او بل پلو پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چنای وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده یا سفارت بیګا په یو بیان کې ویلي چې په دې برید کې د دوی وګړو ته څه زیان نه دی اوشته او سم تاسو د مشال رډي اونیز خبرونه مشال مرکه وړاندې کو د دې خبرونه کوربا طاهر جمیل دی استاد لپاره په تکراری توګه خبرې شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو اونیز پروگرام مشال مرکا کې زستا سو کوربا طاهر جمیل خانیم څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروگرام کې موږ د پښتو سیمو وتلي شخصیت سره خبرې کوو دا غوی کار او په موجوده حالات ور سره خبرې کوو نو نن نصرہ پروگرام کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق ملما ده هغه سره به د ملک موجوده سیاسي صورتحال او په خاصه توګه د بدمنۍ او ترهګرۍ پیښو په اړه خبرې ترې کوو
فضلہ صاحب ترہگرئی نوے کما چپا دا دیتا تاسو سرنگے گو رہی او سگنی دیب سی سوک دی او سم مقاصد دی
بسم اللہ الرحمن الرحیم نوے خونہ رہے او تسلسل دے او کل زیادہ شی کل کم شی گیرونا بدلی گی را بدلی گی نور کار یو روان دے او بنیادی دینا نقصان خو پاکستان تا دے منگولس تا دے معیشت تا دے یارت خورا شوا کاروبار ختم شو خلق وطن بہر تختی او غیر یقینی سچویشن دے نو ٹول معاشرہ دے دہشت گردی او بدامنی دا وجہ نہ متاثر کی چرت بدامنی نہ حالت انسان ترقی کئی نہ معیشت ترقی کئی او نہ سنور کلا و خوشحالی پو معاشرہ کے رت لیشی نہ ڈیر یو تباہ کن شہر ہے پا کم ملکم چی او پا کم قوم کم چی دیو جنا دیو اخ که زمان قوم تا دا رنا چی سنگ زورت تا دو بو چی سنگ زورت تا دا شان زورت تا آمن دے
دا کم ترہ گری دا کم بریدون دی مسلسل تا دی اکثریت چی کم دے دا آغی تانے بانے او دی آغی کڑی افغانستان سره ملاوی گی او افغانستان کے واسه طالبان حکومت دے او دیر زیاد خلق هم دا هم ویشی دا حملے دا طالبانو تو با منشا او با مرزی روانی دیو دا بریدو نکی تاس با دی اڑا سر خیالات لرے استاس سرائی دا
افغانستان کے خدا وقت طالبان حکومت تے او مضبوط حکومت دے او پٹول افغانستان حکومت تے کنٹرولم دے امن امراوس تے نو دارنگ واقعیت چکل اکی گی با پاکستان کے او بیادا پتہ لگی چی دا خلق دا افغانستان نظر آزی نو په یقینی توګه د افغانستان د حکومت نه د پاکستان د خلکو ګیلې پیدا شي او سوالات را پیدا شي هغه بنیادی وجه دا ده چې د خلکو زموږ د پاکستان د ولس اوس هم دا خیال او ده چونکہ دا افغانستان دا خلکو سره پاکستان خلکو ډیر لوی کومک تعاون تړون ملګرتیا کړی دا او هر افغان د دې خبرې اعتراف هم کوي چې افغانستان هجرت کوونکو ته افغانستان نتلونکو ته پاکستان پناه ورکړې وه او پناه نه لویا خبره دا ده چې مینا او محبت یې ورکړې نو په دې وجه باندې زمون خلک دا حق لري چې د افغانستان د حکومت نه غوښتنه وکړي چې کم کاروایان افغانستان د طرف نه په پاکستان کې کیږي هغې تدارکو کې د خپل وسې مطابق هغه منی کې دا خلکو لاس ونیسي او دا د پاکستان د هر سړي دغه غوښتنه او مطالبه ده تر څو چې ستاسو دا خبره ده چې یاره په دې پیښو کې یا په دې دماکو کې دهشتګردۍ کې د افغانستان د حکومت لاس وی ما ته داسې ښکاري نه البته دا ضرور وایو چې د هغې نه منع کولو او د بندولو کم توان طاقت او صلاحیت افغانستان نه موجوده حکومت دی باید چې هغه په کار راولي او دې ته د تماشبین په نظر نه ګوري چې بس د بل وطن خبره ده ځکه چې د افغانستان او د پاکستان ګاونډ هم یو دی حال او مستقبل هم یو دی په دې دواړو ملکونو کې چې په یو کې هم بدامني د هغې نه به بل خامخا متاثره کیږي او که امن وي نو هغه هم د دواړو دپاره وي نو اوس زمونږ سپرلی هم یو دی او زمونږ خزانه هم یو دی
که تاسو ویل تماشبین په نظر دې نه ګوري خو باوجود د دې چې دا حملې نه ودرېږي او تاسو سودا کار تماشبین په نظر ګوري ځکه چې اوس پورې خو حملې باندې نه شولې هیله دا وه چې طالبان حکومت لا رالی چا چې هغوی ته هرکلی ویلي وو هغوی دغه هیله وه چې اوس به دا حملې پاکستان کې بندې شي خو بندې خو نه شولې تاسو د هغې مزاحمت کوئ یا په کلکو الفاظو کې د واضح خبره تاسو ول نه کوئ
ګورم مزاحمت کول د چا مزاحمت کوو مزمت خو همیشه مونږ کوو د افغانستان د پاکستان کې چې کوم سړی دماکه کوي دهشتګردي کوي بدماشي کوي که هغه سیاسي بدماشي ده که هغه معاشي بدماشي ده که هغه مسلح بدماشي ده هر شکل کې چې څوک دهشتګردي کوي د هغې مونږ مزمت کوو تر څو چې د افغانستان خبره ده نو مونږ د پاکستان حکومت ته مشوره ورکوو چې هغوی په سرکاري توګه باندې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي او ولسي سطح باندې هم د افغانستان او د پاکستان په منځ کې خبرې اترې او جرګې په کار دي
او تاسو اوسه پورې دا محسوس کړه چې افغان طالبانو د کاروایي اسارول دوباره یا د مخنیوي دوباره کمې هیلې په کار دي هغه اوسه پورې نه دي کړي تاسو دې احساس تاسو ته لږ شته دی اوس
مونږ د دې نتیجه ګورو چې هغوی دا وایي چې مونږ دې کې کوشش کړی دی خبرې اترې ورسره کوو او مخکې دا خبره منظر عام ته راغلې وه چې هغه خلک چې دا پاکستان نه افغانستان ته تللي دي دا په لوی تعداد کې دي مونږ به هغوی ته چېرته ځان له علاقه ورکوو هغوی به د یو قانون او د ضابطې پابند کوو نو دارنګې اطلاعات خو راغلي وو خو پیښه دا ده او نتیجه دا ده چې هغې پیدا ونه کړه تر اوسه پورې یا هغوی بې بسه دي یا هغوی په دې کې دلچسپي نه لري نو بے بس دی دام ډیر د افسوس خبره ده او که دلچسپی نه لري نو دام د افسوس خبره ده ځکه چې دا نشي کېدی چې په افغانستان او پاکستان کې دواړه به یو په اور کې او بل به په امن کې
د مشال ریډیو اونیزه خپرونه مشال مرکه کې راسره د جماعت اسلامي مشر سراج الحق میلمه دی هغه سره به خبرې اترې جاري ساتو خو اوس یو لنډه شان د ماخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
وقفی وروستا د جماعت اسلامی مشر سراج الحق سره خبرې جاری ساتو
دا غیسا چې موږ بس چې ګورو نو افغانستان کې دوست طالبان حکومت د خپل ته د جنکو تعلیم باندې موس پابندی د بندیز دی په ک میرمنو سبقی په ارسه بندیز لگاول دی حالات د تاسو څنګه ورې تاسو خو ډیر خوشاله وی او تاسو ته هر کله ویل او حالات چې دسی نو تاسو سرایل رہی
مرندمر وګدو جنگونو نه پس یو امن راغه یو حکومت قائم شو باید چاغه ته مکمل او شي نخپل کلچر رخپل تهذیب د خپل مذهب او د خپل دین مطابق د ادارو د جوړولو زماره معلوماتو مطابق کاغی د جنکو د تعلیم نه انکار نه کوي البته ضرور دا خبره کوي چې موږ غوړي لپاره یو نوی نظام جوړو ما ته یاد دی په ایران کې انقلاب راغلو او درې میاشتې هلته درې کاله یونیورسټیانې بندې وې هغې وی چې موږ خپل نصاب جوړو جنکو دپاره او ملکانو دپاره نو هغې د جنکو د تعلیم خلاف نه و البته د هغې دپاره د خپل نصاب جوړولو هغې ضرورت لره او بالاخر ایرانیان په هغې کې کامیاب شو نو موږ دا هیله لرو چې افغانستان کې به هم د جنکو د تعلیم نظام روان شي ادارې د جوړې شي ځکه چې په افغانستان کې چې کوم حکومت قائم دی نو هغوی د دې سره د امارت اسلامي نوم لګولی دی او د هغوی کړه وړه ټولې دنیا ورته د اسلام په نظر ګوري د دین په نظر ګوري نو کالته په جنکو په تعلیم پابندي په بار دنیا کې هم خلک دا خبره کوي چې په دینی اسلام کې د جنکو په تعلیم پابندي ده حال داسې چې داسې نه ده علم او په سړیم فرض دی علم په خزو باندې فرض دی او په خپله دا وخت د افغانستان د طالبانو چې کوم وزیران دي د هغوی د خاندان سړي نه علاوه د هغوی جنکۍ هغه په یونیورسټو کې سبق وایي ډاکټرانې دي پروفیسرانې دي علمونه حاصلوي نو چې د هغوی خپل بچي او بچیان تعلیم حاصلوي نو هغوی به د افغان بچو او بچیانو لپاره هم د علم دروازې نه بندوي هغوی په خپله د دې اعلان کوي بهرحال زموږ خو ورته دا نصیحت دی مشوره ده د ورورولۍ د دوستۍ چې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د ټولې دنیا لپاره یو مثال شي چې زموږ د شریعت په حدودو کې دننه یو جنۍ ډاکټر هم جوړېدی شي انجینیر هم جوړېدی شي پروفیسر هم جوړېدی شي علم حاصلولی شي ځکه چې علم د الله تعالی د طرف نه یو نعمت دی او د دې نعمت نه نالک محروم ساتل پکار دی او نه جنۍ محرومه ساتل پکار دی
دا جنکو تعلیم و تاسو خبرې کوي خو چې هغه باوجود حالات موږ ته داسې نه کاری لکه ډېره سخت حال د جنکو تعلیم منځ ډېره ضروري ده جنکو تعلیم هم او اسلام کې هم څه پابندي نشته چې جنکو تعلیم یا د ښځو تعلیم باندې او هغه باوجود چې هلته جنکۍ تعلیم او سبق ته نه پرېږدي بیا به تاسو څه ګورئ تاسو مایوسي اظهار به کوئ چې تاسو کوم هرکلی کړی
دا هغوی خپل وطن دی او زمونږ پر خپل وطن کې چې کوم ظلم روان دی د جینکو سره او د دې الکانو سره او دا په دې تعلیمي ادارو کې چې دا نشه عامې دي او په دې تعلیمي ادارو کې چې دا کوم مخلوط نظام تعلیم دی نو که زمونږ داسې صلاحیت مونږ به غواړو دا چې اول له خپل وطن ټیک کو دا ماډل کو دا نمونه کو او بیا یې خلکو ته وښایو چې بای جینکو ته تعلیم ورکړي داسې لکه زمون په وطن کې چې څنګه ښه تعلیم دی چې په شریعت په رڼا کې دننه یو جینۍ ډاکټره جوړه شوه یو جینۍ انجینیر جوړه شوه یو جینۍ د آی ټی سپیشلسټ جوړه شوه یو جینۍ په نورو شعبو کې ترقی وکړه نو زمون خپل وطن کې تعلیمي نظام نه موږ مطمئن
نه شریعت مطابق نه دی
نه بالکل نه دی دلته خو مخلوط نظام تعلیم دی
د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال مرکه کې را سره د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ملمن ده هغه سره به خبر اترې جاری ساتو خو اوس یو لنډ شان د ماخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
توقف ورسته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سره خبري جاري ساتو
تاسو لکه د دې حق نه د دې مرستنه کوي پاکستان کم نظامي تعلیم نه پهنتون کې یونیورسيټيز کې تاسو لکه د دې مخالفت کوي
جناب والا دا خو تعلیم نه دا خو معلومات دي تعلیم خواغه چې د سړی په رویه کې انقلاب راولي، د سړی په اخلاقو کې انقلاب راولي، د سړی په کردار کې انقلاب راولي. دې وجنا مونږ ته کله مقرره کړه مونږ به د خپل نظام تعلیم ټیکو، دا په طبقاتي نظام تعلیم دی دلته. او تر څو چې افغانستان تاسو خبره وکړه نو د افغانستان رونو تم مونږ دا مشوره ورکو چې د جنکو په تعلیم بالکل پابندي مه لګوي، او دا یو ماډل او مثال جوړ کړي د جنکو تعلیم هغې دپاره د خپل کلچر او د خپل دین مطابق یو نظام جوړ کړي. خو بهرحال د جنکو باندې د تعلیم بندیش لګولو مونږ چرته په حق کې نه یو.
صحیح شوه. که سیاسي حالات مونږ خبرې وکړو نو کوم طرف ته سیاسي حالات روان دي؟ الیکشن تاسو ګورئ نږدې یا تاسو دا کار چې نگران سیټ اپ راځي او ډیر لوی وخت پر راځي؟
یقینا مونږ خدا غواړو چې الیکشن وشي او نگران حکومت جوړ شي. د دومره مودې لپاره سمره پایین کې د هغې گنجایش ده، او د خپل مدت نه زیات هغې ته وخت ورکول مونږ د په حق کې نه یو. دا د ملک لپاره ښه نه ګڼو. دا څلیرش کروڑه پاکستان دی، دا د نگران حکومت د چلولو د بس خبره نه ده.
د عمران خان نااهلۍ خبرې روانې دي، که عمران خان یا نواز شریف تاسو څه ګڼئ د سیاستدان نااهلۍ د مسایلو حل پاتې شو؟
هیڅوک د قانون نه بالاتر نه دی. هغه موقف دا دی چې قانون ګونګ نه دی پکار، ړوند نه دی پکار، کوڼ نه دی پکار. او مونږ په دې خپل حیران یو چې یو سړی په حکومت کې دی نو عدالتونه هم د هغې په شا ولاړ وي، نیب هم د هغې په شا ولاړ وي. چې حکومت کې نه دی نو هماغه ادارې او هغه نیب او عدالتونه بیا د هغې احتساب ته همدغه نیب و چې پرون یې د مسلم لیگ احتساب کو، او هغه نیب دی چې نن یې د هغې ټول کیسونه ختم کړه، صفا ستره شو، کلین شو، او د نورو احتساب یې شروع کړو. مونږ جماعت اسلامي موقف دا دی چې دا عدالتونه او دا ادارې دا د سیاست نه پاکې پکار دي.
توشخانه کیس کې که عمران خان نه اهل شي دا به انصاف وي تاسو ګڼئ؟
مونږ دا وایو چې توشخانه کې یوازې عمران نه، چې چا چا لوټ کړی دی دا ټول احتساب پکار دی، او یو هم نه دي پرېښودل پکار، یو هم نه دي معاف کول پکار.
او دا نواز شریف چې د پاناما لیکس کې نه اهل شو، تاسو دا کیس عدالت ته وړی وو، هغه کریډټ تاسو ولې نن؟
مونږ د کریډټ لپاره نه کړی، مونږ دې لپاره کړی چې 436 خلکو د هغوی نمونه په پاناما لیکس کې وو، عدالت د یو احتساب وکړ، هغه نور پرېښودل. د دې وجې نه بیا مونږ پیټیشن جمع کړ، او په هغې درې څلور کاله ووتو، ایله اوس د هغې اولنی تاریخ وشو. نو پرون هم زمونږ دا موقف و، نن هم زمونږ دا موقف دی چې د 436 د ټولو احتساب پکار دی، د ټولو سره حساب کتاب پکار دی. چا دلته پیسه جمع کړې ده غیر قانوني، بهر وړې ده، او بیا هلته کې په غیر قانوني کمپنیانو کې پټه کړې ده او ښودلې ده، نو مونږ د یو سړي خبره نه کوله، نه د نواز شریف صاحب او نه د بل یو، مونږ خو د 436 افرادو خبره کوله. پرون هم په دغه موقف و، نن هم په دې موقف و، چې رنګ او نسل ته پارټۍ ته مه ګورئ، خو چې چا هم دا قوم لوټ کړی دی د هغې ټولو سره حساب کتاب وشي.
د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال مرکه کې را سره د جماعت اسلامي مشر سراج الحق میلمه دی، هغه سره به خبرې اترې جاری ساتو. خو اوس یو لنډه شان د ماخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تو وقفی وروسته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق سره خبرې جاری ساتو.
سراج الحق صاحب، ناقدین دا الزام په تاسو لګی چې تاسو مشرۍ کې جماعت اسلامی ډیسټریکټ لیول تراله او د یونین کونسل لیول تراله، تاسو ته دې خبر ادراک شته او د دې په جواب کې بیانیه تاسو سره؟
جماعت اسلامی دی یو فرد نوم نه دی، دا دایو اسلامی جمهوری جماعت ته او اجتماعی فیصلونم ده او پاگی بنیاد بانی جماعت اسلامی روان ده ماخی ده 2018 الیکشن خوازاد الیکشن نو اخو تلل الیکشن ده مخی نا خلکو پسی سیتون الیکشن شوی صوبے الیکشن شوی وی بلکه خلکو آغست وی دیو جنا دا مونږ چې بار بار مطالبه کوو چې شفاف الیکشن په کار دی هم په دې بنیاد کوو چې کله شفاف الیکشن وشو جماعت اسلامی به الیکشن ګټي
ملکی مسائل بنیادی وجہ څه ګڼئ تاسو که سیاسي حالات دي ګډوډ دي او که معاشي حالات دي هم ساسو مخامخ دي او که امن و امان دي ګډوډ دي تاسو څه ګڼئ بنیادی خرابی کم ځای کې ده او د دې حل څه دی
بنیادی خرابی دا درې غټو پارټیانو چې کوم حکومت وکړو همدا درې ده فساد جوړلې دي معیشت هم د دوی د وجې نه تباه دی امن هم د دوی د وجې نه تباه دی کرپشن هم د دوی د وجې نه عام دی مہنگائی هم دوی راوړې ده آئی ایم ایف نه قرضې هم دوی اغوستې دي او د دوی د وجې نه کشمیر هم نه آزادېږي د دوی د وجې نه آفیا واپس نه راوړلې کېږي د دوی د وجې نه زموږ ادارې غیر مؤثر دي تر څو پورې چې عوامو د خپل ووټ په ذریعه باندې دا جاگیردار او دا کرپ سرمایه دار د سیاست نه اوټ کړی نه او عام سړی باصلاحیت دیانتدار سړی اقتدار ته او اسمبلۍ ته نه دی رسېدلی د وطن تقدیر نه بدلېږي لہذا د عوامو په لاس کې اختیار دی همدغه خاندانونه دي کله په پی ټی آی کې کله پیپل پارټۍ کې ده کله په مسلم لیگ کې که ته شاه محمود قریشي والے که ته پرویز خټک والے که ته دغه خورشید شاه د لیوالے که ته دغه بلوچستان دا وخت په حکومت کې کم خلک ناشته دلته په دې صبح ستاسو خیبر پختونخوا دا ما خلک د چپس ګرځي را ګرځي جنډې بدلې رنگونه بدلې پارټۍ بدلې کردار او اخلاق بدلولو ته تیار نه دي د انقلاب لارې دقه ده چې خلک د جماعت اسلامي سره ملګرتیا وکړي که په وطن کې کرپشن ختمول غواړي جماعت اسلامي سره ملګرتیا وکړي که حقوقي جمهوری راوستل غواړي جمهوریت راوستل غواړي جماعت اسلامی سره ملګرتیا وکړي که په دې وطن کې فلاحي اسلامي ریاست قائمول غواړي مونږ که خدای مقرر کړه مونږ معیشت ټیکو ځکه چې سودی نظام به ختم کو الله مقرر که مونږ به د وسایلو منصفانه تقسیم کو اوس خو چې د ملتان وزیر اعظم شي ټول دولت د وطن هغې طرف ته روان شي که د ګجر خان وزیر اعظم راشي نو بس هلته ترقیاتي کارونه روان شي که د لاهور وزیر اعظم وي نو دلته ترقیاتي کارونه شروع شي که وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د مټي په مټه کې کار شروع
شي تاسو به وزیر اعظم شوي ډیر لا بترکی نه ورکوي
که په بنو کې شینو د بنو کې نه زویم چې د وسایلو منصفانه تقسیم په کار دی ډیر ته ترقی نه پاکستان ته ترقی په کار ده خیبر پختونخوا ته ترقی په کار ده پاکستان چې ترقی وکړي ډیر به هم ترقی کوي پاکستان چې ترقی وکړي خیبر پختونخوا به هم ترقی کوي
سر لک صاحب تاسو مشال ریډیو لا وخت ورکړ تاسو د وخت یو جهان مننه
په مشال مرکه کې مود جماعت اسلامی امیر سراج الحق خبرې واورېدې همدې سره خپل کوربه طاهر جمیل خان ته اجازه ورکړي د لا پامان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ شما وش
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.